द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ران اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وراجو دا نن د خالی ورس کال 2015 د جولای 25 منیټه دا د وخت پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې ته د واشنگتن ڈی سی کې د جولای 25 منیټه د شپې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهرانه خبرونه کې درته ز زائد خټک یو زل بیا هر کله وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان سرخال اسلام آباد ترڅنګ د خیبر پختونخوا او پنجاب په ځینې برخو کې د خالی پر سهار د دلدلې جټکې محسوس شوې دي چې پر ریکټر سکیل کې تیزواله 5.1 وو
دا پیګه د شپې تقریبا 2 بجې چې د نو د زلزله راغلی وو او د اسلام آباد کې د اسلام آباد سره سره په ټول خیبر پختونخوا کې زلزلې هغه شدت چې د نو هغه ډیر زیاتو
د امریکا صدر باراک اوباما په دورتنی سفر کې نیت رسیدلې په دې سفر کې به صدر اوباما په کاروباری معاملاتو ترڅنګ د هم جنسانو حقونو او هغې سره امتیازي سلوک پاکله افریقایي مشرانو ته سخت پیغام هم ورکوي جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویلي د امریکا یو ډرون برید کې د جولای په 11 نیټه افغانستان کې د القاعده ستر کمانډر السوډانی وژلی شوی اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل پاکستان نه راغلی راپورونو تر مخه د پاکستان شمالي برخو کې د زلزلې جټکی محسوس شوی د اندازو تر مخه د زلزلې مرکز د اسلام آباد نه شرق طرف ته 15 کیلومتر لري او د ځمکې د 7.5 کیلومتر ژور وو او زور یې پر ریکټر سکیل 5.1 د زلزلې نا خبر پختونخوا پنجاب کې ځینې سیمې هم متاثره شوي په خصوصي توګه هغه سیمو کې چرته سیلابونو له وجې اوله نه خلک د ستونزو سره مخ دي خلک د یرې طرحې ښکار شوي دي تر دې دمه د کوم قسمه ځاني او مالی زیان اطلاعات نه دي راغلي د امریکا صدر باراک اوباما کینیا ته خپل دورځنی سفر باندې رسیدلې دا کوم جو امریکایي صدر کینیا ته لومړی سفر دی صدر باراک اوباما د نوړاندې هم د کینیا په سفر تللی وو کله چې د صدر نو د چې کینیا د صدر اوباما د پلار وطن هم دی د سفر په مهال صدر باراک اوباما خپل نیا او میرنې خور سره هم لیده کاته کړي او سفر په مهال به د کینیا چارواکو سره تجارت تی چارو ترسنګ بشری حقوقونو باندې هم بحث کوي په خصوصي توګه د ملک د همجنس پرست خلکو په حقوقونو به زور راوړي د دې وروسته به صدر اوباما ایتوپیا په سفر ځي پنټاګون جمعې په ورځ ویلي د افغانستان کې امریکایي فضايي حمله کې د القاعده د ځانمرګي بریدونو مسؤول یو لوړپوړی کمانډر او دوه نور وسلوال وژل شوي د خبري ادارې ایف پی تر مخه د امریکا دفاع وزیر ایشټن کارټن سره عراق کې سفر کوونکو خبریالانو ته په جاری کړی شوي یو بیان کې پنټاګون ویلي چې د جولای په 11 نیټه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې ترسره شوي فضايي برید کې د ابو خلیل السوډانی په نوم د القاعده لوړپوړی اپریشنل کمانډر وژلی شوی بیان کې زیاته شوې چې د غبرید کې وجل شو دریو تندلارو کې السوډانی هم شامل وو او زیاته وی چې د السوډانی د وجنې سره په نړیواله کچه د القاعده کاروای نور هم راکمی شي ترکی ویلی په شام کې یې په داعش نومې تندرا وډلې باندې فضايي بمباري کړي او د تندرا وډلې پر ضد یې جنگ کې خپل ککړتوب نور غځولی د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو دفتر نه جاري شوي یو بیان کې ویلی شوي د جمعې په ورځ سهر د ترکی 3 F-16 جنگي الوتکو په شام کې اهداف په نښه کړي له دې وړاندې د ترکی سرکاري ټي وي ټي آر ټي ویلي وو چې جنگي الوتکې د ترکی د سویلي ختیځ د یار باکر ایربیس نه پورته شوي او په شام کې د هوار کلیې په نخه کړی دي دغه فضايي عملیات یو ورځ وروسته لاغې تر سره شوې چې د ترکی صدر رجب طیب اردوان امریکا ته په شام کې د داعش پر ضد د ترکی د انکرلیک ایربیس ورکولو په خبره د سلاکېدو خبرونه خپاره شوي وو جمعې په ورځ اوباما انتظامیه اعلان کړی چې دوی به یوکراین عسکرو ته تربیه پروګرام نور هم غځوي څوک چې شرقي یوکراین کې روسي پلاوه بلتون خوخو پر ضد عملیاتو کې بوخت دي امریکا اوله نه د یوکراین نیشنل ګارډز ځواکونو ته تربیه ورکوي خو دې ژمې موسم نه به د یوکراین عام عسکرو ته هم وړو ټولګو کې تربیه ورکول شروع شي د امریکا چارواکو د وتلي ورځپاڼې دی وال سټریټ جرنل هغه راپور رد کړی چې وایي اوباما انتظامیه امریکا کې د اسرائیل سزا شوی جاسوس جاناتن پولارد خوشی کولو تیاری کوي چې اسرائیل سره تاوتریخوالی کم کړی شي د کامی امنیت کونسل ویاند الیسټیر بیسکی ویلي د ښاغلي پولارد او د خارجه پالیسۍ په معاملو کې هیڅ تعلق نشته د ویلي د ښاغلي پولارد د مستقبل فیصله به د امریکا قانون ساتونکي ادارې د قانون په مطابق کوي جمعې په ورځ د امریکا انصاف وزارت چارواکو ویلي ورته خواست شوی چې د پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن په وخت کې میرمن کلینټن د خپل ذاتی سرور نه سرکاري خطو کتابت کړی چې له وجه یې ممکنه توګه باندې سرکاري خفیه معلومات څرګندېدو د پلټنې وشي دغه چارواکي د نیویورک ټایمز هغه راپور رد کړی چې وایي د استخباراتي ټولنې او خارجه وزارت انسپکټر جنرالانو لخوا ورته دغه خواست راغلی نیویارک ټایمز وروسته د خپل خبر اصلاح هم کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږ د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساته خبرونه کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه خبرونه باندې شرنی راپورونه مرکه وړاندې کوو. په اول تاسو په امر راګرځو د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې ته چرته چې چترال سیمه کې د درنو بارانونو له امله سیلابونو له امله چې کم مالی زیان شوی دی کم ځاني زیان شوی دی مرستندویه هلې ځلې روانې دي د حکومت لخوا هم او د صوبایي حکومت لخوا مرکزی حکومت لخوا او د فوج لخوا هم. د دغه حال ترڅنګ تیره شپه ناوخته یعنی د خالی او د جمعې شپې ترمنځ د زلزلې جټکې هم محسوس شوې دي چې ورسره اوله نه د مصیبت ښکار خلک یو ځل بیا د یرو طرحو ښکار شوي دي، خو د زلزلې له وجې د کوم قسمه زیان راپورونه لا مخې ته نه دي راغلي. په دغه دواړو معاملو باندې څو شپه وړاندې مونږ د ډیوا راډیو خبریال اسلام الدین ساجد سره خبرې اترې کړې وې. تازه حال مو ترې پوښتلو، تاسو پام ورته راګرځو.
دا بیگا د شپې تقریبا 2 بجې چې دینو دا زلزلہ راغلی وو او دغه په اسلام آباد کې د اسلام آباد سره سره په ټول خیبر پختونخوا کې خصوصا چې کوم ملکنډ دی چې نو هزار دی چې نو الته کې د دې زلزلې هغه شدت چې دینو هغه ډیر زیاتو زده چې دغه کوم زلزلہ ونو چې یقینا چې دلته کې دغه شپې ټول خلک چې دینو هغه د خپل خوبونه را پاسولي او ټول خلک د خپل کورونه بهر راوتلي چونکه دا ډیر وخت پوری با تقریبا 13 سیکند نه زیاته د زلزله چې ونه هغه جاری وو. د دې وجې نه په خلکو کې ډېر زیاته ویره ترخه بیګا د شپې خورې شوې وه. خو لا تر اوسه پوری د نقصاناتو په حق لبانې خو څه تفصیلات مخې ته راغلي نه دي. خو دا چې زاید صاحب په دې سیمه کې دغه زلزله چې ونه یو خو دا و چې لکه شدت یا تیزوالی چې دی نو هغه ډېر زیات شي وو، او دویم په کې دا و چې لکه خکاتي وخت پوری دغه زلزله چې ونه هغه روانه وه. په دې وجه باندې خلک چې دینو هغه ډېر زیات یریدلې دي. لکه څنګه چې دلته کې په دغه اړه باندې چیرې نقصاناتو په اړه باندې د نقصاناتو په اړه باندې لا تر اوسه پورې څه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي چې آیا د دینو چیرته کې نقصان شوی دی یا نه دی شوی. ځکه چې شپه ونو په میډیا باندې لا تر اوسه پورې په دغه حق باندې لا خبرونه مخې ته نه دي راغلي.
سمه ده. څنګه چې د دې په اړه کم نور معلومات مخې ته راځي، کم زیان کم نقصان معلومات مخې ته راځي، د ډیوا راډیو اوریدونکو به هم تاسو نه ځان خبروي. په دغه سیمه کې په خصوصي توګه شمالي سیمو کې چترال سره او چترال سره لګیدلې سیمو کې چې سیلاب له امله کم نقصان شوی دی، دا وخت هلته څه صورت حال دی؟ حکومت لخوا، فوج لخوا او چې کوم مرستندوی عملیات روان دي، دا غي صورت حال دی هلته کې خلک څه قسم ستونزو سره مخ دي؟
ګوره جی، یو خو لکه په چترال کې د ټولو نه چې کوم د لوی خطر خبره ده هغه دا ده چې لکه روزانه هلته کې په غرونو باندې نوې نوې باران کیږي، او د دغه نوې باران سره چې دی هلته کې د ماښام یا د شپې په وخت باندې دغه سیلاب بیا بیا راځي. لکه بیګا زه تاسو وایم چې بیګا په بره چترال کې چې دی په غرونو باندې ډېر زیات بارانونه شوي، او د هغې سره بیګا د شپې دغلته کې بیا سیلاب راغلی و. ځکه چې زما تقریبا سیولس یا دولس بجې پوشا چې دی نو زما هلته کې زاید خلکو سره خبرې په ټلیفون باندې کېدلې، نو هغوی دا وی چې مونږ د سیند په غاړه باندې ناست یو او د دې انتظار کوو چې د پاسنه سیلابي ریله چې دا یا د دوګو لویه کچه چې دا هغه را روانه ده. ځکه چې په بره چترال کې د مسعود نه لاندې په دغه ځګینو کې دغه سیند چې دی نو هغه را بند شوی دی، هلته کې هغې ته خټان نه غورځېدلي دي، او د دغه وجې نه دوی ته انتظامیه دغه اطلاع کړې ده چې د سیند په غاړه باندې کم خلک نشته، نو هغه فوراً د سیند د غاړې نه خپل کورونه دي پرېږدي او بره غرونو اړخ ته دي وخېږي. ځکه چې دغه اوبه چې دي نو هغه ډېرې زیاتې را روانې دي. نو هغه اوبه تقریبا د شپې څه یو بجې فوشا چې وو نو هغه په دغه ځای نه د خاص چترال نه لاندې را تېرې شوي دي. خو دغه ده چې د شپې چونکې ډېر ناوخته وختو نو د هغې د نقصان په اړه باندې لا تر اوسه پورې تفصیلات مخې ته نه دي راغلی چې آیا د څنګه نه دغه بیا څه نقصان شوه دی او کنه. دویم په دغه کې چې کوم د چترال لپاره دغه ځای د خلکو د قسمتۍ خبره ده، نو هغه دا ده چې کوم د ګرم چشمه او د کیلاش ویلی یا د کیلاش سیمه ده، نو په هغې کې 13 ورځ دغه کې بیا سیلابونه راغلي او د هغې نه تقریبا 6 پورې خواشا چې کوم کورونه دي نو هغې ته نقصان رسېدلی دی. په دغه کې ځینې کورونه چې دي نو هغه په مکمله توګه په سیلاب کې سیلاب وړي دي او څه چې دی نو هغې ته لږ نقصان رسېدلی دی. بل دغلته کې د ټولو نه غټ چې کوم ستونزه ده د خلکو نو هغه دار چې لکه د خوراکي کمی سره خلک مخ شوی دی، ځکه چې په زیاتره سیمو کې دغلته چې دی نو د تګ راتګ چې کومې لارې دي نو هغه د دې سیلاب د وجې نه بندې شوې دي، ځکه چې دغه سلکونه هم سیلاب وړي دي، ورسره چې کوم پولونه دي نو هغه هم سیلاب وړي دي. نو په دې وجه باندې د خوراکي سیزونو کمی دغه کې ډېر زیات خلک داغې سره مخ شوي دي او پرون هم په دغه د کیلاش چې کومه سیمه ده نو هلته کې د ځایي یو تن سره زما خبرې کېدلې نو هغه دغه وینا وه چې د دوی سره په کورونو کې کوم سیزونه پراته نو هغه ختم شوي دي او اوس چې دی په بازارونو کې هم دغه سیزونه ختم شوي دي او دوی او د دوی ماشومان او زنانه د ډیر مشکل سره مخ دي، ځکه د حکومت لخوا نه چې کوم خوراکي سیزونه ورکړل کېږي نو هغه د هلیکاپټر په ذریعہ باندې چې کوم را رسول کېږي نو هغه تقریبا 30 کیلو خوشاوي خو چون کې هغه د دغه ځای کې د کورینو د یو وخت هم یا زیات نه زیات کې نو د دوه وختو وشي او دغه خوراکي سیزونه د وټی نه چې دین وځ د ځای خلک د مشکل سره مخ دي او بل ځای چې دغه تکي د سکو چون کې شته د نو او خلک دي نو هغه چې نو بس کی نو هغه چون کې لري سپانه دي نو په دې وجه باندې د خېټي مختلف قسم ناروغتیاګانی چې دي نو هغه په چترال کې خوري شوی دي او د خلکو چې دي نو دغه شکایت دي چې را حکومت چې دي نو هغه د پوریتو زمانی د چترال دغه مختلف سیمو ته د ډاکټرانو ټیمونه چې دي هغه د راور صحیح ځکه چې دغه بیمارانو د وجه نه د غټو تنان سره سره چې کوم ماشومان دي نو په هغه باندې دغه بیماریان زیات اثر کوي او دغه خطر شته چې را خلکو
ته د دې نه هم نقصان ورسیږي. ډیره مهرباني اسلام الدین ساجد، تاسو موږ ته پاکستان کې راغلي زلزلي او بیا سیلابونو لامل چې کوم نقصان دی او کوم تازه صورتحال دی هغه نه زموږ اوریدونکو خبرول، یو ځل بیا ډیره مهرباني. وایس اف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سارانې در ساته خبرونه ته غوږی د ډیوا راجو سارانې در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې سړنې راپورونه مره کې وړاندې کوو. اوس تاسو پام را ګرځو، صدر باراک اوباما چې د افریقا په سفر تللی دی او خپل لومړی پړاو کې یې د خپل پلار وطن کینیا ته رسیدلی دی. دغه کینیا کې خپل سفر په مهال به د کومو موضوعاتو باندې د افریقایي مشرانو سره خبرې اترې کوي، د دې وروسته به د ایتوپیا په سفر هم ځي. نو څه قسمه چیړنې کېږي د ده د سفر په هکله، څه قسمه امکانات دي چې کوم موضوعات به چیړي، همدغه کتنه کړې ده د ډیوا راجو خبریال زموږ همکار ارباب محمود علی په دې راپور کې.
د امریکا صدر باراک اوباما خپل د پلار چې د دوی پلار هم په کینیا کې پیدا شوی او هلته کې خخ هم دی او د کینیا د صدر په وخت کې په حکومتي چوکو هم پاتې شوی دی. دا یو تاریخي سفر دی چې کینیا ته د امریکا د صدر په حیث باندې هغلی اوباما شروع کړی دی او دا دوه ورځنی تاریخي سفر کې به د امریکا صدر د افریقایي هیوادونو او د امریکې سره د تجارت په حقله یو سرمشریزه د کاروباریانو یو سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي او په دې برخه کې به د امریکا او د افریقایي ملکونو سب سهارن افریقا ورته ویل کېږي، په دې کې سلویخ ملکونه شامل دي. د دې سره د امریکې تجارت باندې به خبرې اترې کېږي او د تجارت سره سره اقتصادي اړیکو سره سره په امنیت باندې هم خبرې اترې کېږي، ځکه چې سومالیا کې الشباب وسلواله ډله ده. نو کینیا کې مخکې د هغوی حمله چې د اپریل په میاشت کې را مخته شوی وه، یو سل اته څلوېښت خلک طالب علمان یې په وژلي وو، ځکه چې الشباب وسلواله ډله ګریسا کې یو کیمپس ته یا یو ودانۍ ته سکول ودانۍ ته ورننوتې وه. مختلف خبری ادارې چې د هغه ځای نه کوم رپورټونه راکوي، نو د امریکا د صدر د دورې وړاندې ویل کېږي چې د کینیا سړکونو باندې حکومت یو سیز هم نه دی پرېښودی، پیسې بیخي خرج کړي دي، کم چې علاقه ده ګرچاپیره رنګونه کړي دي، جنډې لګولې شوې دي، سړکونه صفا کړې شوې دي، چې د امریکا صدر ته هرکلی وایو. هغې دې باندې یو خبر کې د کینیا مرستیال صدر دی ویلیام روتو، هغه وایي چې دا سفر ډیره معنی لري، ځکه چې د امریکا صدر دا څه نه دی چې هغلی اوباما د امریکا د صدر په حیث باندې سفر کوي، بلکې د هغه افریقې سره جلډې دي، افریقایي او خپله د کینیا سره د هغه جلډې ډېرې زیاتې مضبوطې دي. نو ډېر اړخونه دي چې د امریکا صدر هغلی باراک اوباما د کینیا سفر کوي. دا دوه ورځني سفر کې به سبا د کینیا صدر سره ملاقات کوي، چې په هغه کې د امنیت مسله څنګه چې ما ذکر کا، هغه کې به د برخه اخلي. او د صدر باراک اوباما کال 2008 کې د سینیټر په حیث باندې د کینیا سفر کړی وو، دغه ډېر اهمیت ورکول کیږي. یو بل خبره چې د افریقایي هیوادونو سره تجارت ته، نو په دې حق لا د امریکا صدر باراک اوباما تیر د چهارشنبه پورز یو سپینه ماڑے کې یو تجارت چې د افریقې سره هغه هرکلی کړو، او یو قانون یا ایکټ یې پاس کړو، افریقن گروت اینڈ اپرچونیٹی ایکٹ په نوم باندې. د دې مقصد د افریقایي هیوادونو سره تجارت سیوا کول دي، ځکه چې امریکا غنی چې افریقایي ملکونه په ډېر طریقې سره مخکې روان دي، او دلته کې د تجارت د ملکونو ورته ډېرې مواقع موجود دي او امریکې ته هم موجود دي. د دغه ایکټ یا دغه قانون سازی وروسته د امریکې او د افریقایي ملکونو تجارت $3.5 بلیون ته رسیدلی دی. خو بیا هم خبرونه دغه دي چې چین په افریقایي هیوادونو سره زیات تجارت دی، تقریبا خبر وایي چې $200 بلیون نه زیات تجارت وسره چین کوي، او بیا د امریکې نه یورپی اتحاد هم زیات تجارت د افریقایي ملکونو سره کوي. د یورپ ورسره تجارت $170 بلیون دی. امریکې ته کمی چلوزنامې د تجارت په حق لبانې شوې دي، یا کم ازادۍ چې یا کم رعایتونه ورکړې شوي دي، نو افریقایي هیوادونه کولی شي بغیر د ډیوټی نه، یعنی حکومتي ټیکسونو نه بغیر، خپل مالونه امریکې ته روړي، او بیا امریکې ته خپله هم فایده ملاو شوه چې امریکا کم سامانونه لیږي، نو دلته نوکری خلکو ته ملاویږي، دلته کاروبارونه کیږي، او امریکا ته هم پیسې ملاویږي. صدر باراک اوباما به د کینیا وروسته ایتیوپیا ته ځي، او ایتیوپیا او کینیا د هغه ملکونه دي چې دا وخت امنیت یو غټه ستونزه ده د دواړو ملکونو لپاره، او وسطوالې ډلې د دواړو ملکونو لپاره خطر جوړه شوې ده.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو،
د دیو رادیو خبري اعلان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوردونکو تاسو پام را ګرځو. افغانستان ته چرته د امریکا دفاع وزارت وایي چې دفاع وزارت جمعې پورز ویلی دي چې د جولای په 11 نیټه د افغانستان پکتیکا ولایت کې د امریکا یو ډرون بریټ کې د القاعده ابو خلیل السودانی په نوم چې کوم مشر وو هغه وجل شوی دی. د تر څنګه دوی وایي چې دوه نور وسلوال هم وجل شوی دي. پینټاګون ویلی دي چې د السودانی د وجنې سره به القاعده ته غټ نقصان ورسی. پاکستان او افغانستان کې د امریکا ډرون بریدونه څومره فعال دي، دغه سیمو کې یې څومره د القاعده او د طالب یا چې کوم نور وسلوال دي، طالبان دي، دا غوی چې کوم مهم مشران وو، د ډرون حکمت عملی څومره موثره ده په دغه سیمو کې؟ را دې چې وورو د رحمان بنری په دې راپور کې.
امریکا وای د پاکستان او افغانستان په مختلفو علاقو کې کیدونکې ډرون حملې چې دي، په دې کې تر اوسه پورې القاعده ته او طالبانو ته سخت زیان اوریدلی دی. وسیو کې دا دعوه هم کیږي چې په دې کې د اسلامک سټیټ یا داعش وسلوال کمانډران هم پنه کړی شوي دي، او وروستیو کې چې کوم وجل شوي دي په افغانستان کې کسان پای کې ابو خلیل السودانی، او دین علاوه د اسلامک سټیټ یا دولت اسلامي تنظیم یو مشر سید خان چې د صوبه نګرهار په ضلع چین کې په میزایل باندې لګیدلی وو. افغانستان د استخباراتي ادارو تر مخ خامخا شاهد الله شاهد هم د مشرقي صوبې ننګرهار کې په یوه حمله کې وجل شو. شاهد الله شاهد د دینه مخ کې د طالبانو تنظیم سره مرکزی ترجمان وو او هغه د دینه مخ کې د دولت اسلامي د خپل مرګ نه سو میاشتې مخ کې دولت اسلامي کې شرکت کړی وو او دغه شن خبرونه وایي چې هغه د دولت اسلامي دریم مشر گنل کے دپ دغا سیما کے پاکستان پر ڈون حملو شروع شیو وا پا کال 2000 کے او پے کے طالبانو مهم سینئر کمانڈر شمالی وزیرستان کے وجل شیو دا غنمو نیک محمد د پاکستان د طالبانو هغه کمانڈر کم چې د پاکستان فوجی چارواکو ګلونه هم په غاړه کړی وو دا غسر دروغ جوړی خبره کوله. خرست چې کاغل د پاکستان په پوز حملې شروع کړي نو دې په جون 13 2000 کې په ډون حمله کې وجل شو. خوره مسعود سینئر کمانډر د طالبانو په پاکستان کې د 13 مارچ 2015 باندې وجل شوی دی. دینه مخ کې یو امریکایي تن چې په افغانستان پاکستان کې پناه اغستې وه او د القاعده لپاره د مطبوعاتو د څانګې مشر ګڼل کېدو دی په جنوري 2015 کې وجل شو. د دومو ایډم غدان بلها ډیر زیات نمونې دي د القاعده او طالبانو خو زه په کې هغه نمونه واخلم کوم چې ډیر مهم مشران وو د القاعده یا طالبانو لکه عبدالرحمن مفتي حمیدالله حقانی او مولوي احمد جان دی په 2013 کې وجل شوي وو. حکیم الله مسعود وجل شوی د طالبانو مهم کمانډر وو دی په نومبر لومنی 2013 کې وجل شوی دی په سر وجل شوی. یو شمېر نور مشران هم د طالبانو په دې حمله کې شامل وو. ابو سیف الجزیری او مولانا اختر زدران چې دی په 8 جولای 2013 کې په ډرون کم حمله کې وجل شو. دی د طالبانو تنظیم او د القاعده د دواړو تنظیمانو مشران ګڼل کېدل. ولی الرحمن ډپټي امیر وو د طالبانو د مومنټ یا نائب امیر وو طالبان د مومنټ او دی ډیر مهمه مشر ګڼل کېدو. دی په مئی 8 2013 کې په جنوبي وزیرستان کې وجل شو. شیخ یاسین الکویتی د القاعده ډیر مهمه مشر ګڼل کېدو. دی په پاکستان کې په جنوري 8 2013 کې وجل شو. ولی محمد د طالبانو یو بل مهم مشر و چې دی په جنوري 2013 کې وجل شو. فیصل خان، مولانا نذیر، عطا الله، رفیع خان، رتا خان یو شمیر مهم نمونه دي. دین علاوه په دغه مهم نمونه کې یو نوم د ابو یحیی الیبی هم دی. الیبی چې دی یو د القاعده یو مهم مشر وو او یو سغدریز مولا ګڼل کېده. دی په پاکستان کې په جون 2012 کې وجل شو. قاری حسین محسود هم د طالبانو یو بل مهم کمانډر وو. په پاکستان کې دی د یو شمیر دهشتګردۍ کارونو کې لاس لره کې دی په کال 2012 کې وجل شو. حضرت عمر خان محمد، میراج وزیر او اشفاق وزیر هم په کال 2012 کې وجل شوی وو او دیم د طالبانو خطرناک مشران ګڼل کېدل. د پاکستان یو بل خطرناک دهشتګرد چې الیاس کشمیری نومول کېده. الیاس کشمیری په جون 2013 کې وجل شوی او د القاعده سره د لشکر الزل سره هم تعلق ساته. د حرکت الجهاد الاسلامي مشري هم کوله او دغه شانتي هغه د یو شمیر نورو د القاعده چې خارجي عملیاتي شوراګانې دغه کړي پاتې شوی. ابو زید العراقی هم د القاعده یو مشر وو چې پاکستان کې په کال 2013 شلم جنوري کې فروری کې وجل شوی وو. داسې بشمیر نمونه نور هم دي چې پکې د مصطفی ابو یزید نوم دی، صدام حسین الهاشمی نوم دی، قاری محمد ظفر نوم دی او یو شمیر نور غیر ملکی دهشتګرد چې د پاکستان په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې وجل شوی دي. محمد حقانی، شیخ منصور، ابو سید الیبی. ابو سید الیبی چې دی یو ډیر مهم خطرناک دهشتګرد ګڼل کېده چې د پاکستان په خاوره پټ وو او تر ډیره مدینه بسی امریکا ګرځیده. دغه شان طاهر یلدب چې دی، طاهر یلدب د ازبکستان سره تعلق ساتو. د ازبکستان اسلامک موومنټ مشر او دی هم په پاکستان کې وجل شوی. د طالبانو یو ډیر بل مهم مشر د مسعود د کورنۍ نه چې بیت الله مسعود نومېده، ډیر خطرناک دهشتګرد وو. یو سوزر د مذاکرات کوشش پاکستان سره شوی وو. دی په اگست 15 2009 کې د امریکا په ډرون حمله کې وجل شوی وو. د علاوه ابو زبیر المزری، دی زبیر المزری چې دی هم د القاعده په مهمو کمانډرانو کې شمار کېده، پاکستان کې وجل شوی وو. ابو جهاد المزری دی هم په 1 اکتوبر 2008 کې پاکستان کې د امریکا په بي پلر ډرون حمله کې وجل شوی وو. دی علاوه د القاعده یو شمیر مهم مشران چې د پاکستان په خاوره پټو لکه ډاکټر ارشد وحید، اکا شیخ موس په نوم باندې هم د مشورو او د منځنۍ درجې لیډر د القاعده، خو پاکستان کې د یو شمیر دهشتګردو مشري کول او تربیتونه ول ورکول. امریکا ګڼي چې تر اوسه پورې لکه د امریکا سره بارک اوباما په خپل یو شمیر ویناګانو کې سوس زله تکرار کړی ده چې د القاعده ملا په پاکستان کې ماته شوې ده، افغانستان کې هم هغه پتیخت دي او وایي چې په دې کې مهمه کردار چې دی ډرون حمله ادا کوي. په ډرون حمله باندې یو تور هم دی چې په پاکستان کې افغانستان کې پدې کې عام خلک هم وجل شوی دی. هو د امریکا مشرانو مونږ چې مونږ چې د عام خلکو د وجل کېدلو شرط چې دا یا شمیره چې دا هغه ډیره کمه ده.
وایس آف امریکا ډیوه راجو د ګران اوریدونکو اوس د ډیوه راجو زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي مطبوعاتي کتنه.
په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام دپاره مبارزه کوونکې ترهګر تحریک آی ایس آی ایل یا دولتي اسلامیه په شام، عراق او د مشرق وسطا په نورو سیمو کې د خپلو کارروایو جاري ساتلو سره سره د شام او د ترکی په پوله پروت د ترکی په سروک نومي خاریه کې په ځانمرګي برید کولو د ترکی حکومت هم سرګومه کړی دی. ترکی د دولت اسلامیه په معاملې کې تر اوسه پورې مخمسه کې پروتو او د دې تحریک خلاف د کار روایه کول سره پریکړې فیصله نه وکړي. خود سروک خاریه په پیخه کې د لوی شمیر ترکیانو د وجلې کې دورستو ترکی اوس د دولت اسلامیه خلاف نه یوازې په خپل د فوجي کار روایه شروع کولو فیصله کړې ده، بلکې خپل لوی او نږدې فوجي اتحادي امریکې ته د دولت اسلامیه خلاف د خپل یوې فوجي هوایي اډې استعمالولو اجازه هم ورکړې ده. نن د یورپ او د امریکای ټول اخبارونه د دولت اسلامیه خلاف د ترکی د فوجي کار روایه کولو او امریکای له خپل یوې فوجي هوایي اډې د استعمالولو د فیصلې د خبرونو نه ډک دي. د انټرنیټ په وپاڼه خریدونکو مشهور امریکني اخبار هوفینګټن پوسټ نن په دې موضوع یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته ترکی د دولت اسلامیه خلاف جنگ ته لاس واچولو. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې امریکای د ډیری مدینه ترکی ته خواستونه کول چې د دولت اسلامیه د طوفاني يرغل درې سارولو د پاره په خپل هم فوجي کار روایي شروع کی او امریکای له هم د دې تحریک خلاف د خپل یوې اهم فوجي هوایي اډې استعمالولو اجازه ورکړي. خو ترکی د شام د جنگ په باب له د امریکای د پالیسانه خوشاله نو په دې سبب امریکای سره غاړه نه اوړله. خو اوس ترکی د دولت اسلامیه خلاف امریکای سره ملګری شوی دی او د دولت اسلامیه خلاف کم جنگ نه چې د ډیری مودې نه ځان ساتلې وو په هغه کې راګټ شوی دی. اوس به کته شي چې د ترکی فوجي کار روایي به د حالات رخ بدل کړی شي او کنه. امریکای سره د ترکی د شویل او نامې تر مخه به امریکا سویلی ترکی کې د ترکی یوې هوایی اډېنا په شام کې د دولت اسلامیه په مورچو حمله شروع کړي. د دولت اسلامیه خلاف د فوجي کار روایه کولو د پاره د امریکای او د ترکی د فیصلې سره سم دا خبرونه را روان دي چې د شام په سرحدي صوبه کلیس کې د ترکی د فوج او د دولت اسلامیه د جنگیالو ترمنځ د ډومبې مخامخ انخته شوی ده. په دې کې یو ترک فوجي مړ او دوه جوبل شوی دي. هوفینګټن پوسټ خپل رپورت کې زیاته چې د دولت اسلامیه د فوجي کامیابو توتیب ډیر وړاندې هغه وخت د ترکی سرحدونو پورې را رسیدلې وو کله چې دولت اسلامیه په روان کال کې د ترکی سرحد سره نږدې د عراق د کوردو ښار کوبانی لوټی لوټی کړی وو. خو بیا هم د ترکی مشرانو د امریکای د فشار باوجود دغه وخت هم د ډیر صبر او استقامت نه کار اخیستی وو او د دولت اسلامیه خلاف هیڅ لاس پی خوځولې نو. امریکای دغه وخت هم ترکی نه مطالبه کړی و چې د شام د صدر اسد خلاف د جنگیدونکو یاغیانو امدادو کی. خو ترکی په خپل خوره د کوردو د خود اختیار حیثیت سخت مخالف دی او هم دغه وجه ده چې ترکی د دولت اسلامیه خلاف د شام د کورد جنگیالو په فوجي کامیابی ډیر فکرمند و. رپورت زیاته چې په کال 2003 کې عراق کې د امریکای د جاری فوجي عملیاتو په وخت امریکای له د فوجي هوایی اډې ورکولونه د ترکی په انکار د امریکای د ترکی زړونه ډیر بد شوي وو او د نیټو غربي اتحادیان هم د ترکی نه خفه شوي وو. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې د ترکی د قیادت د دولت اسلامي خلاف د راپورته کېدو لوی سبب د ترکی په سروک نومي خاریه کې خونړی خودکش حمله ده په کومه کې چې ډیر بیګونا ترکیان وجلې شوي دي. اگر که د خودکش حمله کوونکي واضح په جنگلو لانه ده شوي خو شک کیږي چې ځانمرګي تند د دولت اسلامي سره تعلق لرلو.
وایس آف امریکا ډیوه راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ وې. د ډیوه راجو سهارنۍ درې ساعته خپرونې هم په دې ځای کې پای ته رسېدې. وروسته به تاسو هم په دې څپو د سهار 9 نه تر مازدیګر 6 بجو پورې د مشال راجو خپرونې اوري او د مازدیګر 6 نه تر شپې 12 بجو پورې به یو ځل بیا د ډیوه راجو خپرونې تاسو ملګري کیږي. ګران اوریدونکو نن ورځې خپرونو کې موږ سره همکاران وو محبس جلیل، وکیل خان، نوشروان کلندر دا وخت موږ سره تخنیکی رفتم بس ته کې پروډوسر دی ارشد علی انجینیر دی ډیوډ دوی نه یو جهان مننه زړه دی وخت کوربه زید خټک یو خبرې په تمه تاسو نه اجازه غواړم الله پامان.